رادیو
آشنا، رادیو
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه اوري. زه ګالیا رانا نورستانیم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
افغان حکومت د مسکو پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. جمهور رئیس ترامپ د کانګرس د نه هوکړې په صورت کې د امریکا د حکومت د بیا بندیدو خبرداری ورکړی او چین او متحده ایالات یو لوی تجارتي قرارداد ترلاسه کېدو ته هیله مندي.
د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانې سه شنبه د ورځې غونډې ته پلاوی نه استوي.
یوازینی کار چې روسانو کولی شو چې مرسته وکړي هغه د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ ناسته ده. له دې نه پرته دا غونډه په دې چوکاټ کې افغانستان سولې سره مرسته نشي کولی.
پکتیا ته څه باندې 1200 کورنۍ د ناامنۍ او وچکالۍ له امله کډوالې شوې دي.
زندگی خو نور دلته دونه داسې استرم پامن د نور خو د اوسېدلو ځای هم نسته. په یو تاکي دوه تاکي بس ته فامیل اوسېږو. ټول کورنۍ په یو دوه تاکي کې اوسېږو. ساړوسته
دا رپورټونه وروسته وړاندې کیږي. خو اوس د دې مهال پوره خبرونه سمې ولا جلال زید درته وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نن امریکا غښته وویل چې افغان حکومت د مسکو پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د بهرنی چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی زیاته کړ افغان حکومت د مسکو راتلونکي غونډې په اړه خپلې ارزونې بشپړې کړې او دغه ناسته کې ګډون نه کوي. هغه وویل د مسکو کانفرانس په اوسني شکل سره د افغانستان له سولې سره مرسته نه شي کولی. نوموړي وویل مسکو تل د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کړی، خو هغه څه چې مسکو کولی شي دا دی چې نوموړی هېواد د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه مساعده کړي. بلخوا یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر محمد کریم خلیلی سره د مسکو د راتلونکي غونډې په اړه خبرې اترې کړې دي. ویل کېږي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د راتلونکي سه شنبه په ورځ په مسکو کې جوړیږي. په سرپل ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې یو شمیر طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د افغان ملي پوځ د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی امریکا غږ ته وویل په دغه نښته کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د شاهین قل اردو مسؤولین زیاتوي د سرپل په سوزمقله ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو برید 4 ساعته دوام وکړ چې وروسته په شا وتنبول شو. د سرپل ولایت سیمهییز چارواکي دا تاییدوي چې په دې نښتو کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. د سرپل د والي ویان زبیالله اماني د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل دغه پیښه چې تیره شپه د یادې ولسوالۍ په ګورکاب سیمه کې شوې و نور سرتیري پکې ټپیان شوي دي. د مهاجرت ځانګړي ویزې افغان او عراقي ژباړونکو او هغو نورو مسلکي کسانو ته چې د امریکا د حکومت لپاره کار کوي ځکه حیاتي ارزښت لري چې د امریکا حکومت ته د خپل کار له امله له ګواښونو سره مخ دي. دغه ویزې دوی ته د دې فرصت برابروي چې امریکا ته کډه وکړي او خوندي واوسي. خو اوس چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحثونه توده شوي، تر اوسه د 2019 کال لپاره د ځانګړو ویزو پلان موجود نه دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په جنوبی سرحد کې د دیوال د جوړیدو لپاره د بودیجې پر سر د کانګرس د دواړو ګوندونو د استازو ترمنځ خبرې د وخت ضایع کول بولي. جمهور رئیس ټرمپ له نیویارک ټایمز سره په تازه مرکه کې ویلي چې ممکن ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي او د کانګرس له تایید پرته دیوال جوړ کړي. اخوا د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي له مکسیکو سره سرحد ته 3500 اضافه سرتیری استوي څو د سرحد د امنیت په برخه کې همکاري وکړي. د امریکا پوځیانو تر اوسه له مکسیکو سره په سرحد کې څو ځله پوځي مانوري کړي دي. د امریکا د مرکزی امریکا زرګونه اوسیدونکي هڅه کوي چې له سرحد څخه په تیریدو په امریکا کې د پناه غوښتنه وکړي. خو که جمهور رئیس ټرمپ ملي بیړنۍ حالت اعلان کړي نو ممکن دیموکراتان چې د دیوال د بودیجې له ورکولو سره مخالف دي ډیر ژر محکمې ته مراجعه وکړي. که تر 3 اونیو په کمه موده کې د سرحدي امنیت په اړه قرارداد ترلاسه نشي نو جمهور رئیس ټرمپ ممکن فدرال حکومت بیا بند کړي. امریکا د روسیې سره د اټومي توغندیو له تړون څخه وځي. د هیواد د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې تصمیم نیولی د روسیې سره د اټومي توغندیو له تړون نه ووځي. د امریکا متحده ایالتونو د سړې جګړې وروسته د روسیې سره د منځمهاله د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د کنټرول سند لاسلیک کړی و. امریکا اوس روسیه د تړون نه په سرغړونو تورنوي، خو روسیه دغه تورونه نه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خبریالانو ته وویل چې هیواد یې روسیې ته یو رسمي لیک استولی او خبرداری ورکړی که روسیه د دې تړون نه سرغړونو ته دوام ورکړي، امریکا په شپږو میاشتو کې له دې تړون څخه وځي. د امریکا دغه تصمیم د چارو د څارونکو ترمنځ زیاتې اندېښنې رامنځته کړې. دوی اندېښمن دي چې د روسیې سره له تړون نه د امریکا وتل به د تسلیحاتي سیالیو نوی دوران رامنځته کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړې چې دی به له چین سره پر یوه لوی تجارتي قرارداد هوکړې ته ورسیږي. نوموړي وویل دی به ممکن د مارچ له لومړۍ نیټې مخکې د چین له ولسمشر ژی جینګ پینګ سره د یوه نوي تجارتي قرارداد د ترلاسه کېدو په هدف وګوري. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه د امریکا او چین ترمنځ د تجارت په برخه کې خبرې اترې روانې دي. د چین او امریکا د تجارتي لانجو وروسته اوس د دواړو هیوادونو د تجارت د برخې مرکچیان هڅه کوي چې دلته په واشنګټن کې یوې هوکړې ته ورسیږي. جمهور رئیس ټرمپ په واشنګټن کې د چین د تجارت له مسؤول لیو هی سره وکتل او د هغې هیواد مارکیټونو ته یې د لاسرسي په اړه د واشنګټن اندېښنې شریکې کړې. امریکایي مقامات وایي که د دواړو هیوادونو ترمنځ د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې قرارداد ترلاسه نه شي، نو دا هیواد به د چین پر محصولاتو ګمرکي تعرفې له 10% څخه 25% ته لوړې کړي. د وینزویلا د اوسني حکومت د مخالف ګوند مشر خوان ګوایدو وایي د هغه کورنۍ د نیکولاس مادورو د رژیم لخوا ګوښل شوې ده. خوان ګوایدو چې ځان د وینزویلا لنډمهاله ولسمشر ګڼي، غواړي چې د مادورو له واکه لرې شي او په همدې هدف یې د مادورو پر ضد پراخې مظاهرې پیل کړي دي. د امریکا د متحده ایالتونو په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ګوایدو د وینزویلا د لنډمهاله ولسمشر په توګه منلی، خو چین، روسیه او ترکیې له مادورو ملاتړ کړی دی. د امریکا متحده ایالتونو د پنځشنبې په ورځ د غانا پر اوسیدونکو د ویزې محدودیتونه وضع کړل. دې سره د افریقا په غرب کې د دې هیواد اوسیدونکو ته ډیره مشکله شوه چې امریکا ته سفر وکړي. د امریکا حکومت وایي دغه بندیزونه ځکه لګولي چې غانا له امریکا څخه په زور د ایستل کېدونکو غانایي وګړو په تسلیمېدو کې اقدام نه کوي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستن نیلسن ویلي غانا د نړیوالو قوانینو په رڼا کې خپل هیواد ته د هغو غانایي وګړو په ستنولو کې پاتې راغلي چې په امریکا کې رد شوي دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په جولای میاشت کې د برما او لاوس پر اوسیدونکو هم د ویزې محدودیتونه وضع کړي وو. دا دوه هیوادونه هم په دې تورن شوي وو چې له امریکا څخه د خپلو رد شویو اتباعو په منلو کې پر وخت اقدام نه کوي. په مالاوي کې سیاسي تاوتریخوالي په داسې حال کې ډیریږي چې دغه هیواد په می میاشت کې د انتخاباتو لپاره تیاری نیسي. د دې تاوتریخوالو ډیری قربانیان د مخالف ګوند غړي دي چې احتمالا د حاکم ګوند د ملاتړو لخوا وهل شوي وي، خو د حاکم ګوند مسؤولینو د دې بریدونو تر شا لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې یو شمیر غلط پوه شوي ځوانان هڅه کوي چې د دې ګوند حیثیت ته زیان ورسوي. د مالاوي د انتخاباتو کمیسیون خبرداری ورکړی که هر کاندید له تاوتریخوالو لا کار واخلي، نو کاندیداتوري به یې لغو شي. او د هند په ممبئی کې په زرګونو زده کوونکو د سړکونو پر سر د ټکرونو د کموالي او مخنیوي په هدف لاریون وکړ. هغوی د هیلمټ یا حفاظتي خولیو په اغوستلو سره وویل کیدای شي چې په یو شمېر اقداماتو سره تر ډیره د ټکرونو او زیانونو مخه ونیول شي. شاوخوا 15,000 زده کوونکي په ممبئی کې راټول شوي او غواړي چې د سړکونو پر سر د خوندیتوب لپاره عامه پوهاوی زیات کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خدمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تر دې دمه تازه خبرونه اوریدل او اوس هم رپورټونه ترازو. افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانې سه شنبې د ورځې غونډې ته پلاوی نه استوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی وایي دا ډول کنفرانسونه د سولې له بهیر سره مرسته نه شي کولی. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری ډی رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایان صبغت الله احمدی د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت د را روانې سه شنبې په ورځ د روسیې په پایتخت مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړېدونکي کنفرانس ته د دې لپاره پلاوی ناستی چې د ښاغلي احمدی پر وینا په دغه بڼه چې دا کنفرانس جوړېږي په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ سره مرسته نشي کولی.
روسان میتونستن بکنن.
یوازنی کار چه روسانو کولی شو چه مرسه وکړي هغه د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو د استادو ترمنځ مخامخ ناسته ده. له دې نه پرته دا غونډه په دې چوکاټ کې افغانستان سولې سره مرسته نشي کولی او ټاکل شوی نه ده چې موږ پکې برخه واخلو.
صحبت الله احمدی ویل چې افغان حکومت لوړاندې په دغه کانفرانس کې د ګډون مسله ارزولې وه. هغه ویل چې روسیې تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی او د افغان حکومت تمه هم دا ده چې دغه ملاتړ ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوي د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د طالبان د استازو په ګډون د افغانستان د سولې په تړاو یو کانفرانس جوړ شي. په کابل کې وي سرچینې امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې په مسکو کې د سه شنبې د ورځې غونډه د مسکو پر مټ په نوم د کانفرانسونو په دوام کوم کانفرانس ندی، بلکه دغه سرچینی پر وینا د سې شنبې د ورځې کانفرانس په روسیا کې د مشتو افغانانو په نوښت جوړیږي. دغه سرچینی د وینا له مخې دغه کانفرانس ته د افغانستان یو شمېر سیاسي ډلو مشران هم بلل شوي دي. د ریپورټونو له مخې په کابل کې د روسیې سفیر د دې اونۍ په سر کې دغه کانفرانس په اړه د افغانستان د سولې علي شورا د رئیس محمد کریم خلیلی سره هم خبرې کړي، خو د دغو خبرو جزئیات لا په ډاګه شوي نه دي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې روسیه هم غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپل سیال امریکا څخه شاته پاتې نشي. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات پیدا محمد نظری په دې باور دی چې د روسیې غونډه یوازې یو نمایشي بڼه لري.
دا فقط د مسکو اکټونه دي د امریکا په مقابل کې په د سوریه ترانیول بیا تر هر ځای پورې. زه نظر می دادم چې یو ور باید امریکا او طالبان و یو فیصله ته ورسیږي، ورسته بیا د افغانستان دولت سره خبرې شروع کړي.
خغلی نظری وی چې په مسکو کې د افغانستان په اړه د افغانانو په نوښت د غونډې جوړېدل د روسیې د موافقه پرته نشي جوړېدلی. د دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د روان لمریز کال د لړم په 13مه په مسکو کې د طالبان د استازو په ګډون د 12 هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان د سولې په تړاو کانفرانس جوړ کړی و چې د سولې شورا استازو هم پکې ګډون کړی و. په مسکو کې د دې غونډې بندوبست په داسې حال کې شوی چې وسلوالو طالبانو د امریکا د حکومت له استازو سره د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې د خبرو یوه بله لړۍ تېره اونۍ بشپړه کړې ده او ټاکل شوی چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره د روانې میلادي میاشتې په 15مه بیا په دوحه کې خبرو ته کښېني. هم امریکایي چارواکو او هم طالبانو ویلي چې د قطر په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او دواړه خواوې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د دغو ځواکونو د وتلو په صورت کې له افغانستان څخه امریکا او نورې نړۍ ته د ګواښ د نه راولاړولو په اړه د تضمینونو د برابرولو په برخه کې په اصولو کې موافقې ته رسېدلي، خو تر اوسه دواړو غاړو ترمنځ کومه موافقه لاسلیک شوې نه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غني په دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په خبرو ناخوښي ښودلې او ویلي دي چې دی به د افغانانو د خوښې پرته په کومې موافقې باندې لاسلیک ونه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. په دې وروستیو کې د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکتیا ته څه باندې 1200 کورنۍ د ناامنۍ او وچکالۍ له امله کډوالې شوې دي. دوی له دولت او مرستندویو بنسټونو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله راپور رالیږلی دی.
شاوخوا 15 کلن حبیب الرحمن په ګردیز ښار کې په لاسي کراچۍ کې د خلکو توکي ښکته پورته وړي. د ده کورنۍ سمده مخکې د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه د جګړو له امله رابېځایه شوې. حبیب الرحمن او ورور یې د کراچۍ چلولو له درکه له لاسته ورغلو پیسو څخه د کور کرایه هم ورکوي او د کورنۍ ځینې نورې اړتیاوې هم پرې رفع کوي، خو وایي چې په ژمي کې د دې مزدورۍ مزه هم نشته.
وزله مجبوري ده، ګزاره نه کېږي، بېخي کار نشته، ګرځو. باید چې زموږ سره داسې حکومت مرسته وکړي، ځکه غریبي ته کار نه کېږي، یخ ته ګاډۍ نه کار دي، ګاډۍ کار نه کېږي، بس موږ هم دلته راغلي پراته د کور کرایه راپسې ده.
د حبیب الرحمن د کورنۍ په څېر سلګونه نورې کورنۍ هم له مختلفو ولایتونو څخه د ناامنۍ او ځینې نورو ستونزو له کبله پکتیا ته راکډوالې شوې. دوی د بېروزګارۍ له کبله له اقتصادي ستونزو شکایت لري. د غزنی له مقر ولسوالۍ نه راکډوال شوی شیر احمد له خپلې کورنۍ سره ګردیز ښار ته څېرمه په یوه کرایي کور کې اوسیږي. دوی دولت او خیریه بنسټونو ته د مرستو لپاره سترګې په لار دي.
زندگی خو نور دلته دونه د سیاسترم پامند نور خو د وسیدلو جیم نسته، په یو تاکي دوه تاکي بسته پامل وسیغو، ټول کورنۍ په یو دوه تاکي کې وسیغو، ساړوسته د دین خلکو مالونه پاتسول، دین خلک کورونه څه شي سیوب کې، دین خلک خدای سره بار سبيخي خپل کالي لانه دی اخیستي، اکثریت خلک له جنگوچ پکت خپل سره پامن کړی د نور مالونه چن ټول پڅوي.
د پکتیا د رستنیدونکو او کډوالو چارو د رئیس په وینا له غزنی، لوګر، هلمند، فراه، کندوز او ځینو نورو ولایتونو څخه په دې وروستیو کې ګردیز څه باندې 1200 کورنۍ د ناامنۍ او وچکالۍ له امله رابېځای شوي. عبیدالله مرهونی وایي چې د مرستندویه سازمانونو په مټې نږدې پر دغو ټولو کورنیو اړین خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلي. هغه زیاتوي هڅه به وکړي چې د دې کورنۍ ستونزو ته رسیدګي وکړي.
مخکې له دې نه چې د طبیعي پیښو له امله یا مثلا د جنګ او نورو عواملو له امله خلک له خپل اصلي ټاټوبي څخه بې ځایه کېږي، موږ یوه ذخیره ورته ولرو، یو آمادګي ورته ولرو، یو پلان ورته ولرو، تر څو کله چې دوی له ستونزو سره مخامخ کېږي موږ آنن وکولای شو درته ورسیږو او یو څه مرسته ورسره وکړو. که داسې وي چې دوی وار د واره بې ځایه کېږي او موږ مخکې له مخکې پلان ورته ونه لرو، نو واضحه خبره ده چې موږ نشو ورته رسېدلی.
د پکتیا ولی مرستیال عبدالولی صحی چې پر یو شمیر داخلي بیزایه شو، د پاکستان له لوري د مرسته شو غنمه د ویش پر مهال خبرې کولې، دغه خلکو ته د نورو مرستو د راجلبولو اطمینان ورکړ.
نقدی پیسې کومک کړی دی، وړم کومک ورسره کړی، ریژیم کومک ورسره کړی. وازنه شي چې اوس هم دود د منځه تللی دی، هغه دی د خیمې د شان ورکو ځکه چې بیرته بیا کمپونه شروع کیږي، نو د دوی سره وخت نا وخت مونږ کومکونه جریان لري.
روان دی 1199 هجری شمسی کال د افغانستان په شمالي، جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ او ناامنۍ له امله سلګونه زره خلک له خپلو مینو بیځای شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. افغان دولت ویلي امریکا، انګلستان او جاپان له بیځای شوو خلکو سره د څه باندې 500 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خپرونې په ژوندۍ بڼه د واشنگتن څخه اوري. د مهاجرت ځانګړي ویزې د افغان او عراقي ژباړونکو او د امریکا د حکومت د هغو نورو کارکوونکو لپاره یو حیاتي ارزښت لري چې د خپل کار له امله له ګواښونو سره مخامخ دي. دغه ویزې دوی ته د دې فرصت برابروي چې امریکا ته کډه وکړي او خوندي اوسي. خو سږکال په داسې حال کې د دغه ډول ویزو د ورکولو پلان وجود نه لري چې له افغانستان څخه خایي د امریکا سرتیری اوسي. د امریکا غا خبريال ریمن ټلر وایي چې دغه ډول زرګونه کسان یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې یو احتمالي پلان ته نږدې کیږي، د شاوخوا هغو 1900 افغانانو ترمنځ د بې سرنوشتۍ یو احساس رامنځته شوی دی چې د ځانګړو ویزو یا اس آی وی ته سترګې په لاره دي. دغه ویزې هغو ځایي کسانو ته ورکول کیږي چې د امریکا له حکومت سره کار کوي او د خپلو وظایفو له امله له ګواښونو سره مخامخ دي. جانس شینوار چې په اس آی وی امریکا ته راغلی او اوس د هیڅوک د پاتې نشي په نامه د ډلې دا بنسټ ایښودونکو څخه دی، له هغو کسانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره کار کړی وي. هغه وایي چې د سولې او موافقه هغوی له لا زیات خطر سره مخامخ کوي.
یاغیان نشي کولی چې دلته راشي او یو امریکایي ووژني. د هغوی لپاره تر ټولو اسانه لاره دا ده چې هغه څوک ووژني چې په افغانستان کې د ترجمانۍ له لارې د امریکایي سرتیرو ملاتړ کوي.
دغه ژباړونکي هغه خطرونه بیانوي چې عراقي او افغان ترجمانان د امریکا له پوځ سره د کار کولو له امله ورسره مخامخ دي. هغوی همداراز د اس آی وی د اوږدې پروسې څخه سر ټکوي. اوس له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو امکان دغه ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي او هغه کسان لا یو بې سرنوشته وضعیت سره مخامخ دي چې درخواستې ورکړې او یا درخواستې ورکوي. دا سفیان په نوم یو ژباړونکی وایي
These guys are still out there. They're still experiencing the danger and the threat and the aftermath of, you know, a war that's
دغه کسان لا هم هلته پاتې دي او لا هم د هغې جګړې له خطر، ګواښ او نتایجو سره مخامخ دي چې لا روانه ده.
کانګرس د 2014 راهیسې د 4500 افغانانو درخواستې تصویب کړې دي، خو د ټرمپ ادارې ویلي چې د یوې بودیجوي مقررې له مخې یې د 2019 کال بودیجې څخه د 4000 ویزو پیسې کمې کړې دي. له بلې خوا دوه کاله مخکې چې د ټرمپ ادارې امریکا ته د راتلونکو مسافرو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي دي، یو شمیر ایس آی وی ویزه لرونکي امریکا ته په لاره توقیف شوي دي. د امریکا د مهاجرینو د منلو د پروګرام کارکوونکي ارن سلیون وایي
We're introducing them to community volunteers. We're reinforcing for them that they are welcome here, that they have a lot of support.
مونږ هغوی ته په کلکه وایو چې دلته د هغوی هرکلی کیږي او د هغوی ډیر ملاتړ کیږي، خو کله چې د روانو حالاتو په اړه خبرونه اورو او دا چې نورو پاتې کسانو ته د سفر کولو اجازه نه ورکول کیږي، نو فکر کوم چې دا پریشانۍ او اندېښنې رامنځته کوي.
آیا په 2019 کې به دغه ډول نورې ویزې ورکړل شي؟ دا اوس تر کانګرس پورې اړه لري.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدم اوریدونکو، اوس هم د خبرونې وروستی رپورت درته وایم. په میانمار کې د دوه خبریالانو چې د روهنګیا مسلمانانو د ستونزې په باره کې د رپورټونو د خبرولو په ارتباط تورن شوي ول، ورباندې اووه کاله د بند سزا اورول شوې ده. په دې هکله پام کړئ د امریکا غږ خبریال جیف مستر رپورټ ته.
دو دیرش کلن والون او اتش کلن کیاو سو او د سپتمبر په میاشت کې په دې تور ونیول شلو چې غیر قانوني رسمي اسناد ورسره وو. دغه مهمه پیښه د میانمار د دیموکراسۍ د پرمختګ په باره کې پوښتنې پیدا کړې او د بشري حقوقو ملاتړ کوونکو په دې اړه شکایتونه کړي دي. د دغه خبریالانو مدافع وکیلانو د جنوري په میاشت د یانګون سترې محکمې ته عریضه وکړه، مګر دغه محکمې عریضه رد کړله او په دې اړه اوس یوازانۍ مرجع ستره محکمه ده. د عریضې د کولو نه وروسته یو د مدافع د وکیلانو کین مانګ زو خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وایي
to set aside the finding of the lower courts and to acquit the two accused, Walon and Jong So-woo. That is the most favorable decision we are hoping.
زمونږ لپاره یوازنۍ ګټه دا ده چې د ابتدایي محکمې تحقیقات یوې خواته کېدو او دوه تورن کسان والون او کیاو سو او آزاد کړو. دا یوه ډېره غوره پرېکړه ده چې موږ یې هیله لرو، مګر که داسې ونشي نو ستره محکمه به د ابتدایي او عالي محکمې دواړو تحقیقات تایید کړي او سزا به کمه کړي. د پولیسو هغه صاحب منصب د جمعې په ورځ له بند نه خوشي کړه شو چې په محکمه کې د خبریالانو د قضیه په باره کې شاهدي ورکوله. ده د دغو دوو کسانو په نیولو کې هم مرسته کړې وه. د ده د شاهدۍ نه وروسته مویان ناینګ په دې تور بندي کړی شلو چې حکومتي اسرار یې څرګند کړي وه او د ده کورنۍ په زور له هغې سیمې نه وویستل شوله چې د پولیسو کورنۍ پکې اوسیږي. دغو خبریالانو په لویدیز ایالت رخین کې د هغو لسو تنو روهنګیا مسلمانانو عام قتل چې د پاخه عمر او تنکي ځوانان پکې وو په باره کې راپورټ ورکوو چې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې نیول شوي وو. دغه کسان د امنیتي قواوو او محلي بودستانو لخوا وژل شوي وو. دغه عام قتل د هغه پراخه ځپلو یوه برخه وه چې د 2019 کال د اګست په میاشت کې پیل شوي او دغو عملیاتو څه باندې 100,000 روهنګیا مسلمانان مجبور کړل چې بنګلادیش ته مهاجر شي. د بشري حقوقو ډلې د میانمار د واقعي مشر آنګ سان سو چی نه وغوښتل چې له خپل نفوذ نه د دغو خبریالانو په بخښلو کې کار واخلي، مګر دې له دې نه انکار وکړ او وایي د خبریالانو بندي کېدلو د بیان د ازادۍ پورې ارتباط نه لري.
برانو هیوادوالو د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کموند ماشومان واکسین کړئ. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیسه.
دیشوان پلور د پولیو د ډرامو لړۍ.
زه ښه شو چې د سارا واکسین نه خلاص شول. ایله مې زړه بېغمه شو.
څنګه بېغمه شوې؟ هغه چیرته ده؟
هغه مې ویده کړه، خو ټول مې درې درې ځله پې وکړل.
دا ډېر ښه کار وسو. لمسی مې که خدای کول له ټولو بدو ناروغۍ څخه خلاص شوه.
هو شکر دی، زړه مې ولګېده.
خیلی ګل نه ګورې چې چیچکې مخ څومره بدرنګه کړی دی؟
هغه لکه چې په وړکتوب کې واکسینونه نه و کړي.
او هغه وخت څوک د واکسین په ګټو نه پوهېدل، نو ځکه یې کول هم نه.
اوس خو دغه راډیوګانې او ټلویزیونونه ښه شول، ټولو خلکو ته یې هر څه ور وښودل، آن د واکسینونو له ګټو یې خبر کړل.
او خلک هم جنجیده شول او په نورو ملکونو کې هر څه زده کړل، که نه زموږ په وخت کې ډېرو خلکو شهر هم نه و لیدلی.
رښتیا وایې یادې، بابا یو ځل پخوا پېښور ته تللی و، کیسې به یې په کلونو هم نه خلاصېدې، او ده به چې کیسې کولې دا نورو ته به داسې ښکارېدې لکه د کوی قاف د دیوانو او خبریانو کیسې چې کوي. خو اوس ما هم دوه نور هېوادونه لیدلي دي.
جان گشتی او د نورو ځایونو او خلکو لیدل سړی ته ډېر شان ورزده کوي. د عمر ګل نیکه به ټول عمر د عسکري کیسې کولې، بل څه یې لیدلی نه و.
نو چې واکسین نه و خلکو به څه کول؟
هېڅ. ډېر به په شیرې مړه شول او ډېر به په چیچک او نور به ګوزن ووهل.
ګوزن پخوا هم و؟
ته څه وایه چې اوس را پیدا شوی؟ اوس خو شکر وباسه چې د واکسین له برکته ورک شوی دی. پخوا به په هر کلي کې دوه درې تنه ګوزن وهلي وه او شل او شت به پراته وه.
زه شکر دی چې د مونږ په وختونو کې واکسین را پیدا شو، کنه اوس به مو څه کول؟
هېڅ ما هم نسو کولی، پراته به وای.
ادی ته ودرې چې یو ډېر ښه شی درته ښکاره کړم.
څه چې را ښکاره کوې حبیبي لورې؟
یوه ګوزن وهلې نجلۍ چې په پښو باندې خپل کارونه کوي.
اکه چېرته دی ولورې؟
دغه دی، د ما په موبایل کې دی.
دا موبایل دې څه وخت واخیست؟
پرون مې مور راته راوړ.
چې را ښکاره کړه؟
ښه، دغه دی ادی، درته ښکاره کوم. مې
ته لږ ادې خواکه، زه اوس یې وینم. دا ټلویزیون دی؟
نه، انټرنیټ دی ادی.
وی دا څه کوي؟ دا خو د نه منلو ده.
وی او څومره ښه ده.
وی هلته ګوره، د اوبو ډکه چاینکه په پښو نیولې ده، هغه ده هلته په منقل ایښې ده.
دلته ګوره، په پښو یې پیاله راخیستې ده.
ایستکه لورې، زړه مې برېشي.
ته دې اکستی وګوره چې ډوډۍ په کاشوګه خوړلې.
زه خو یې نوره نسم کتلی، زړه مې بېخي برېشي.
زه ایسته به کوم.
دا ولې داسې شوې ده بیچاره؟
ګوزن وهلې ده.
په خارج کې هم ګوزن شته؟
نه، دا نجلۍ له کوم بل هېواده هلته تللې ده.
الا شکر، ښه و چې د سارا لور واکسینونه مې وشول چې له دغسې افتونو نه خلاصه شوه.
خو ګوره، پام دې وي چې د پولیو یعنی ګوزن واکسین تر 15 کلنۍ پورې په خزانه کې.
دا څه وایې؟ تر 15 کلنۍ ولې پې وکړم؟
ځکه چې تر 15 کلنۍ پورې کېږي.
نو دا نور خو یې درې ځلې ورته وکړل.
وو خو د ګوزن تر 15 کلنۍ پورې کېږي او هر ځل به یې کوي.
نو هر ځل چې واکسین راځي باید پې وي کو؟
هو، له همدې امله یې پرله پسې کمپاینونه دوام لري.
ښه ښه، دا د دې لپاره د ګوزن واکسین په کلیو ګرځوي او پرله پسې کوي؟
هو، د همدې لپاره.
دا خوشحاله وه چې ترې خلاصه شوم.
دې ته یې خوشحاله وم چې ما ویل لور مې له خطره ووته.
لورې خپه کېږه مه، لټه یې.
څه لټي مې کړې دا دې؟ کوم کار څخه پاتې شوی؟
زه به اوس کوم یو دروښیم، زه ما پسې ګرځه.
څه به ووایم نو ادې؟
ادې لټي به په زړه کې نه وه. دی به ویل چې ټول واکسینونه به یو ډول وي. خبره نه وه چې د ګوزن واکسین تر 15 کلنۍ پورې هر ځل کېږي.
حبیبي خورې رښتیا وایې، زه نه پوهېدم چې د ګوزن واکسین تر 15 کلنۍ پورې کېږي. خو ادې بله ترې جوړه کړه.
بله مې نه ده ترې جوړه کړې، اوس مې پرېږدې که نه؟
ادې هغې خو هېڅ هم نه دي ویلي.
زه ښه وو چې د ګوزن له واکسینه دې خبره کړم. په دې خبرو پسې مه ګرځه.